محبت یا محمد دل من والا و بیمار تو اس یا محمد دل من والا و بیمار تو اس
پی یو سٹوڈیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه وخت په خیر لا زدی رادیو ښه روانه نیم ساعت خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روان نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعات تر څنګه ورچې د افغانستان اجرایی ریاست وای افغان له هغه طالبانو سره جګړه پریک دی او ملکی ژوند تر وګرځي شمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړ شي دړه له راپور سربیره مرکه هم لرو خو تر دې هر څه د مخ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي
نوریا سنوری ما استاسو پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکارۍ موافقه وکړه په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي د خبرونو تفصیل طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ ټاکل شوی و د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي د طالبانو د کوټې د شورای و غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلي د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه نوی چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې مکوو لبلې خوا له طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی لدې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې و چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده را روانونه په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او سیاسي مرسته او وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي د امریکا دفاع وزارت دغه څرګندونې کانګرس ته په یوه راپورټ کې کړي دي تهران مخکې داسې راپورونه رد کړي وو خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغة الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی بیا ویلي چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پالي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته لورتګه منع کړی دی د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د خبره شوې ده ویل شوی چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکی یا غیر ملکی مامور نشي کولای چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورسي د وزارت مسؤولین ترې خبر کړي د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلن کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت لپاره د بهرنیو چارو وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکاري او هماهنګۍ موافقه وکړه سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکی چارواکو سره لکتنې وروسته وکړې لاوروف خبرې لاندې ته وویل چې په سیمه کې نوې رامنځته شوې وضعیت ته په پام سره چې امریکایي ځواکونه وځي موږ ډېره توجه وکړه او دا مسله مو وڅېړله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري باسي او په دې هیواد کې د اسلامی دولت ډلیا د ایش په وړاندې جګړه نوره ختمه ده او دا ډله ځپل شوې ده. په بنگلاديش کې نن خلک د پارلمان د 209 نوي غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. راپور نوې د بنگلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د درهم ځل لپاره هم وخت ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند او ملي لیگ به په نننیو انتخاباتو کې زیات رایه واخلي. د بنگلاديش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنگلاديش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. د روسیې په سایبریا کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د روسیې د تاس دولتي خبري آژانس د راپور له مخې دا پیښه نن د سایبریا د بوریاتا د سیمې اولان اودي ښار ته نږدې شوې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې دا یوه ملکي او که پوځي هلیکپټر وه. په سایبریا کې په دا ډول خونړیو پیښو کې ډېرې 100 هلیکپټرې ښکېلې دي چې ویل کېږي سمې نه ساتل کېږي او نه هم د خوندیتوب مقررات ته پاملرنه کېږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د روسیې په همدې سیمه کې سایبریا کې پرون د یو ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا نوریاس نورینا واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. اجرائیه ریاست وایي ټولو هغو طالبانو ته حقوق ورکوي چې جګړه پریک دی او سوله ییز ژوند ته راوګرځي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن.
دغه مول راپور سربیره د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړی ده. په نور راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه د کورنیو چارو وزارت له هغه اقدام ارکلې کوي چې له مخې دغه وزارت هیڅ کارکونکو او پولیس نشي کولای له دې وروسته د اړتیا څخه پرته بهرنیو سفارتونو ته لاړ شي.
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو دغه ولایت په لوی لارو کې نام نه یو اندېښمن کړی دی.
د کندوز تخار په لوی لار کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لار کې نوې نور امنیتي پوسټې جوړ کړي.
د شان په یو بل راپور کې بیا وری چې د هلمند یو شمېر موټرس کاندیدان د بایومټریک رايو بیا شمېر نه غواړي. نور بس ته 19 پروګرام د 7 په 2 نیمای کې خبريږي. یو شمېر نور راپورونه مسایل هم لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي افغانان له هغو طالبانو سره چې جګړه پریږدي او ملکي ژوند ته راوګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبې په ورځ د خبري وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې خبر خپور کړی چې پکې ویل شوي د امریکا متحده ایالاتونو ټولو هغو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور زما همکار اکرام مولا اکرام رکوی چې همدا شیبه په سټوډیو کې. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاته مننه. نو سال سه پدا سال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرم روان دي. افغان حکومت وايي د اساسي قانون لمخي دوی د ټولو هغو طالبانو حقوق او تجمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی، طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټول هغه وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په دې راپور کې راغلي دي د امریکا دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړي. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي دي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره به هغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه شي او له حکومت سره به یو ځای شي. په دې راپور کې د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدونکي طالبانو ته چې کوم ډول کاري زمینی به ورته رامنځته شي څه نه دي ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغه طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نقدي مرستې به یې کولې او د حرفوي زده کړو زمینی ورته برابرولې، خو دغه پروسه وخت ناوخت له انتقادونو سره عمله وه. یو شمېر خلکو فکر کاوه چې خپلوي او دوستي په کې پالل کېږي او هغه ډلې چې هغه اصلا طالبان نه دي راځي د سولې د پروسې په نوم باندې د دې پروسې سره یو ځای کېږي او دغه امتیازاتو نه ګټه اخلي. د سولې عالي شورا هم دا انتقاد مني او وایي چې دغه ستونزه وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دې شورا د رهبرۍ شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته او امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وځي کیږي دغه درې ضرورتونه دوی طبي او قانوني حق ته دا ورته باید اماده شي.
د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا یو نیک اقدام دی او په دې کار سره به د سولې له پروسې سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سولې د ناستو په دوام یو بل ناسته هم ترسره شي. په دې ناسته کې که څه هم وړاندې ویل کېدل چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو اترو ته کښیني، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره رد کړې.
درجه تمن اکرام صاحب کوربدان معلومات مول اوریدونکو سره شریک کړل. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کښېننی هڅه مو وکړه. په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کښېني، زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سعیدي سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
واقعیت دا ده چې طالبان اوس خپل هدف ته رسېدلي دي. د دې لپاره چې د طالبان آرزو و چې امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو موږ ومني. دا کار اوس طالبان چې امریکایان سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا تورستان نه دي، جنګجویان نه دي، بنان نخه و ناس کوي. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي. له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه و ناست، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بل عقیده لرم. عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوس لري، هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنې فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکوي. بل خبره هم چې اوس ته په افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده. بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکوي؟
که پاکستان وغواړي، پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې موثر نشته ممدله؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو ته معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکښېني وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پورې چې شاته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي. دا یو واقعیت ده چې دغه د مملکتونو منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغاني وي او دغه د هیوادونو لخوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمینه سازۍ دپاره دي.
بله، زه داسې نظر لرم چې د سولې لري اوس مثلا نوی خلک چې مقرر شوی د جنګ خبرې کوي. وضعیت د افغانستان زما په نظر کړکېچن دی، یعنې داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا د خبرو نه کولو په موضوع خبرې وکړي. اوس هم ناجیه صفی ته وکیږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د محافظت کمیټې په تازه غونډه کې د 1399 هجری لمریز کال لپاره د کانونو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق د مخنیوي د عمل پلان په اړه خبرې وشوې. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلان د افغانستان د ملي پانګې د خوندیتوب چې د دغه هیواد قانون نه دی او دغه شان د یاد سکتور په برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅونې په برخه کې ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره په تیرو څو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له امله د قانونو غیر قانوني کیندنو په برخه کې سیستماتیک پانګونه اغیزمنه کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم سره جوړه شوې چې د قانونو او پټرولیم وزارت او امنیتي ارګانونو په شمول یو شمېر نورې اړوندې ادارې هم پکې شاملې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي په نږدې راتلونکي کې به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دغه کار لپاره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت څخه ترکیې ته په صادراتو کې د قرقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل دي. د یادونې ده چې د افغانستان قرقل او غالۍ په نړیواله کچه مشهوري دي او په بهر کې ډېر خوښوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1140 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 57 سلویخت افغانۍ.
لاملتیا مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای. پته ده www.azadiradio.com/org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت کارکونکي او پولیس په هیواد کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته لاتلو منع کړل. د یاد وزارت څخه په خبره شوې لمه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامي او ملکی کارکونکي نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، میلمستیاو او نورو غونډو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینې غړي، پخواني نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دغه ګامه هرکلی کوي. نور هلې د یوسف زدران ریپورت کې
د همدې ونې لودشنبې ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ابلاغیه ده چې د شنبې پورز خبره شوه. د دغه وزارت څخه خبره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې لکنډک څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکونکو او پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکیتوب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسونی وغړی نواب منګلی پاړه ازادي رادیو ته ویل
دا یو نیک ګام دی او کچری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته کې پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مسر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي وو چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تیرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړلو
په اړه د معلوماتو د خبرولو حق نه لري. د نظامی چارو ځینې پخوانی چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یو جدي ستونزه ده چې مخنیوی به یې د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمد زئی وایي
دوستی
در حد دی ویل پردوی سره دوستی تریوی که چی وی چی داغی صلاحیت ل مشران سره وی نه ل مونږ یا ټټ پور سره زکه چی مونږ جر وسیله ګرځو په هر صورت د امنیت د ټینګخ د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی.
تاثیر مثبت خوده
داره. د دې ترڅنګ د کورنوي چارو وزارت په یو بلې بلاغه کې ویل چې د غوره مدیریت او د رهبرۍ د دود د بنسټیز کې دوه په هدف پولیس او د کورنوي چارو وزارت منسوبین نشي کولای ل نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو هوټلونو جمعاتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه د نظم ماتونې د پولیس پته د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي. خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
می خواهند افغانستان خلق په هر ځای کې له نظامی تو بستړي شي وي، غواړي چې لږ آرام وي او داسې فکر ونه کړي چې اسنا د لباس سره دی و نظامی لراتک سره یې پروګرام ګډوډ شي. دا خدای چې خلق په ځینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې وچه د کورونا چارو وزارت مشرتابه باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. ښاغلی درایي وایي په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکي توپ کول شي له دوی سره د خلکو د مرستې او دوی ته د درناوي سبب شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو کولای شي په هیواد کې واوري. په هلمند کې موترس کاندیدان وایي د بایومټریک رایو بیا شمیرنه غواړي. دوی چې د اعتراض په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده. دغه اعتراض وایي چې تر هغو به روان وي چې پاکې رایې را ناپاکو بیلې شوې نه وي. دغه نور حال زما همکار الیاس دایره کوي.
د ټاکنو د کمیسیون مخې ته په یوه خیمه کې سلګونه کسان ناست وای تر هغو به د انتخاباتو د کمیسیون دروازه تړلې وي چې دوی ته عدالت نه وي رسېدلی. د هلمند څخه ولسي جرګې ته د لومړنیو پایلو مخې په بریالیو کسانو کې د دوو ښځو پرته چې پخوانۍ دي نور نوي ځوانان دي. دلته راټول شوي موترس کاندیدان او د هغو استازي وایي په حق کې ظلم شوی دی او د دوی بایومیټریک سوي رایې دي بیرته له سره وشمیرل سي.
په اول ورځ چې هغه رای تایید شوی دی چې درو 5000 رای استعمال شوی دی په هلمند کې، موږ هغه رای غواړو بدون د بایومیټریک څخه رای نه غواړو، بایومیټریک رای غواړو.
ما خواهان عدالت هستیم کې 53000 رای استفاده شوه، 53000 رای واقعي مردم هلمند است.
موږ در هغه وخت پورې دلته دریجو کښینو چې موږ پاک رایا مشترک لسی، موږ خپل شفاف رای غواړو، بایومیټریک رای غواړو، ځکه هلمند په ټول افغانستان کې ډیر قرباني ورکړي دي.
د دغه مترزو کاندیدانو ځینې د رایو پر زیاتوالي هم نیوکه وکړه او هغه د درغلیو یو دوم دا عوامل څخه یاد کړ. د ولسی جرګې اتر ټاکنو وروسته چې دروان مریسکال د میزان پر اتوشته باندې تر سره شوه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هلمند کې د ټولو استعمال سو رایو شمیر څه باندې درو 5000 یاڅو چې په لنډو ورځو کې د رای دغه شمیر 1500 نور لوړ سو او نهایي شمیر درو 8000 ته پورته شو.
چې د هلمند خلک په دغه کې راووتل، په سخت شرایطو کې راووتل، په سخت حالاتو کې راووتل، د پاڼ او د پلانک تر مابین و چې هر رقم قرباني او هر رقم سرشندنی ته ځانونه ورکړل، ځانونه تیار کړل او رای ورکړل. اوس د دوی پر رای باندې ملنډي وهل، د دوی پر رای رشخند وهل. دا د هلمند و ملت
په لشکرګاه کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته رټول سو مترزو کاندیدانو رسنیو ټول اوسنی کمیسیونونه دوی ته د منلو نه دي. په مسولینو کې باید تغییر راسي.
ټول یلمندانو دا غره سره فشار ده او دا غچ مراغلي او دا ټول ملت په اکی ناقصه وي ده. او موږ د کمیسیون د بدلیدل غواړو او د شکایتو د کمیسیون بدلیدل غواړو. موږ ته نور خلک راسي، زموږ راي درته شمار کی.
د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته دا دوهم ځل دی چې د ناکامه کاندیدانو او د هغو د طرفدارانو لخوا اعتراض کیږي. دا ځل معترضو کاندیدانو نه یوازې د اعتراض خیمه ووهله، بلکې کمیسیون ته یې د هر ډول تګ راتګ لاره وتړله. دوی کمیسیونونه د مشخصو کسانو سره په همکارۍ او د هغو په ګټه په درغلیو تورنوي.
د کندوز په لویو لارو کې نامنیو خلک اندېښمن کړي او دوی په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ډېره نور حال د اجمل آرین پراپور کې.
د کندوز څخه د لویو لارې په اوږدو کې لوړ امنیتي ګواښونه خلک اندېښمن کړي دي. هغه شمېر خلک چې هر ورځ د کندوز څخه پر لویو لارې تګ راتګ کوي، د دغې لارې په اوږدو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله شکایت کوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي، څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شمس الدین او احمد الله چې هر ورځ پر دغه لارې تګ راتګ کوي، د دې لارې وضعیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
د کندوز ښار په لوی لارې کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لارې کې نوې نورې امنیتي پوستې جوړ کړي، تر څو خلک وکولی شي چې په دې لارې په مسؤوله فضا کې تګ راتګ وکړي.
څرنګه ستاسو معلومه ده د کندوز خان آباد لوی لارې کې ستونزې شته؟ دي وسلوال مخالفین وزي خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسي کولی په دې لارې تګ تاګو کې، یعنی ډېر ستونزه پیدا کړې ده. پوسټو ترمنځ راوځي خلک ته کې
په ورته وخت کې د کندوز څخه د لوی لارې یو تن موټر چلوونکی اسد الله وای چې هر ورځ د خوجهپستی، نیکپای، باغمیری، څنځویو، جرګزر او د سړک نو په سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او په سړه سینه موټرونه تلاشي کوي.
ګرځي کندوز نه تخار ته خان آباد زو دالار بیا منده اکثر د مخالفین راوځي، د ورځې هم راوځي. بالا سره به جمع ازګر خو بیخي تاګ مشکل ده، نوی فساد خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو چې د مورد کې توجه کړي.
بل خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو ستونزې مني او د غرض د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې بولي.
زیات کندوز بسیار زیات خراب است، ظاهرا یک آرامش هست اما کاملا مردم باید
نه یوازې د لوی لارو په ټوله کې د کندوز امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی، خو که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي امنیتي وضعیت له دې هم خراب شي. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي بیا وایي چې دوی ډېر ژر د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوی عملیات پیلوی.
نیروهای مشترک امنیتی شما به خاطر اعظمی اینجا عملیات آغاز کردیم تا ما بتونیم برای مردم خود یک آشت.
د افغانګړو ځواکونو د کندوز په یو شمېر نامنو سیمو کې خپل عملیاتونه پیل کړي او موږ هڅه کوو چې د لویو لارو په اوږدو کې شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړو، څو خلک پرې په ډاډه زړه شپه ورځ تګ راتګ وکړي. د کندوز تخار لویو لارو په شمال ختیځ زون کې یوه له ناامنو لویو لارو څخه شمېرل کیږي چې وخت نا وخته د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
آزادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
نملتیا مننه. دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستي لدی به مو اکرام الله اکرام خبر کی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصری خبري کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خبره کړې او په کلی کړې دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې کمیسون لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او له مخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی اوس هم پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. وایسا خپلواک ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورسپانې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله دا اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډېدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورسپانې ته سرچینې ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر د دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تیره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنګر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پاړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو غونډې پاړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې پاړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي برخه اخلي.
وخت 12:30 شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته مرسلین ارسلا نور بسته اونیس پروګرام لري.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړل. ټاکل شوی و د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای غړي رویټرز اژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري ترڅو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه وو رسېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د دې ولایت ټول مامورین او پولیس له دې وروسته نشي کولی چې د بهرنیو سفارتونو په غونډو او جشنونو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې هماهنګۍ موافقه وکړه. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د راپورونو له مخې د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د درېیم ځل لپاره هم واک ته ورسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. په یوې بلې پیښه کې چې ترافیکي پیښه بلل شوې په نتیجه کې لږ تر لږه په سایبیریا کې 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید. تعداد زیادی از زنان در افغانستان در زمینه دسترسی به عدالت و حل قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. در حالی که مسائل فرهنگی و سنتی به عنوان مانع مراجعه زنان به این نهادها خوانده می شود، اما به اساس گزارش ها وقت زنان برای حل دعوای حقوقشان به نهادهای عدلی و قضایی نیز مراجعه می کنند، سهولت ها و همکاری لازم با آنان صورت نمی گیرد. برخی از زنان که در حال حاضر سرگرم رسیدگی به قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی هستند، حضور کمرنگ قضات و سارنوالان زن را نیز از دلایل می دانند که مانع رسیدنشان به عدالت شده است. که همچی پورسته و کلونو که ده هیوات لپانتون نسخه زیاد شمیر جون فارغی او ده 16 دوری ورستا ده کار لپاره عدلی او قضایی ادارو ته معرف شوی، خلا هم په دغو ادارو کې د ښځو حضور کم رنګ دی. پر همدې مسایلو نن د خپلې میلمنې اغلې شم امرخیل چې د ښځو د حقونو فعاله ده خبرې کوو. تاسو ته خیر اغلاست.
ډیره مننه کوم. تر هر څه وړاندې تاسو ته ستاسو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ولله دې وکړي چې ورځې هم تر دې دمه په خوښۍ تیر کړی اوسي.
ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې غواړم چې له تاسو پوښتم چې د ښځو چې په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو د حضور او ونډې په برخه کې تاسو رضایت لري کنه؟
ډیره مننه کوم ستاسو پوښتنې ته. راځم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله چې خپل په دې برخه کې قضا برخه ده که زمونږ نورې برخې دي، نو تر ډیره حده پورې موږ او تاسو ګورو چې بیا هم دغه مساوات په نظر کې نه نیول کېږي، یا هم بیا هم دغه خبره بار بار تکرارېږي چې ښځه نشي کولی چې په یو ارګان کې، یا هم په داسې یو برخه کې چې مثال هلته قضاوت وي، هلته دی وي پیښې همدې وي، دوسیې څېړل وي، د هغې تعقیبول وي، ښځه تر ډیره پورې نشي کولی یا په دې باندې حق حاکمیت نشي درلودلی چې هغه وبسیړي. بیا هم تر ډیره پورې دغه برخو کې مونږ تاسو ګورو چې د ښځو نشتون ډیر زیات محسوسیږي، او تر ډیره پورې چانس چې ورکول کېږي هغه نارینه ته ورکول کېږي، ځکه چې په همدغه فکر باندې چې نارینه بهتره په یو څه باندې پوهیږي او نارینه کولی شي سم عدالت وکړي. حتی زمونږ د قضاوت برخه کې په ستره محکمه کې مونږ تاسو وګورو تر ټولو پورې لکه زیات نشتون چې محسوسیږي یا تشه چې ډیر لیدل کېږي هغه د ښځو ده، چې هلته که مونږ وګورو چې په دې لوی پوزیشنونو کې تر ډیره پورې زمونږ نارینه حاکمه دي، نو حتی که قاضي القضات هم شي نو بیا هم وایي چې ښځه نشي کولی سم عدالت وکړي یا هم سم قضاوت وکړي. نو بیا هم بهتره ده چې یو نر د هغې څوکۍ دپاره یا هم د هغې پوزیشن دپاره په نظر کې ونیسي، همالته یې وګوماري. نو همدغه لامل دی چې یو خو دا چې ښځې د بیرون د کار نه د تعلیم نه د هر څه نه زړه توري کېږي. هغوی وایي چې مونږ که تعلیم وکړو هسې بې ګټې ده، هېڅ فایده نه لري، ځکه چې مونږ کار هم وکړو مونږ تعلیم هم وکړو مونږ ته د کار برخه کې داسې خاص چانس نه راکول کېږي. په هغه خپل فیلډ یا خپل مسلک کې مونږ نه شو کولای چې هلته کار وکړو، ځکه چې بار بار دا خبر ویل کېږي چې ښځه دومره نه پوهیږي. نو همدغه لامل دی چې یو خو ښځې زړه توري کېږي چې کار نه شي کولای، بل چې کومه بله ښځه د کومې مشکل او د کومې پیښې سره مخ شي هغه هم نه شي کولای داسې یو ارګان ته مخه وکړي، ځکه وایي چې هلته نارینه دي او ځکه لاړه شم شاید زمانه نور خواهشات وشي. نو ښه دا دی چې زه به په هر څه کې په همدې خپل کور کې بس هر څه تېر کړم.
ما په مقدمه کې یادونه دې وکړه چې ښځو په تیرو لس کلونو کې د حقوقو قضا برخه کې زده کړې هم کړې دي، نو یو اسلام او تاسو خپل لرو چې وایي چې حق اخیستل کېږي نه ورکول کېږي، ښځو څونه د خپل دغه حق د اخیستلو لپاره هڅه کړې ده؟
دا خبر زه سره بالکل منم چې حق مخیستل کېږي نه ورکول کېږي، خو خبره دا ده که څنګه مونږ تاسو څومره مبارزه وکړو څومره تګ راتګو. مثال زه به وشم کړلی چې د قضه په ځان حاکمیت لرم، یا هم په دې باندې زه پوهېږم چې زه انشاءالله حتماً خپل حق اخیستلی شم او دا زما حق دی چې زه باید ترلاسه کړم. خو داسې مېرمنې زمونږ شته چې هغوی ډېرې زیاتې بې جوړه دي، ډېرې کمزړې، هغوی نه شي کولای چې مثال یو ځای کې بس هغوی ته چا وویل چې ته نه شې کولای یا هم تا په دې پوهنتون کې زده کړې کړي. اول خو یو لویه خبره چې کېږي دا ده چې ته دولتي پنتونه نه فارغت ته په خوشي او د خوشي زده کړې چندان زده کړې دي بزته لاړه چې دا ستا سنت په درد نه خوړل کېږي. حال دا چې خپل پام دی دولتي پنتونه کې تر ډیره پورې مونږ تاسو ګورو چې زمونږ د چارواکو زمونږ د لوړپوړو چارواکو ځامن دي وریرونه دي د هغوی خپل خپلوان دي چې بس په کابل پنتون کې مغوي ته چانس ورکړل کېږي دولتي پنتون دي. نو هغه د چاغو غیزه نه چې دوی سنت ترلاسه کړي بیا دوی کولای شي په پوره ډاډ منتیا باندې نور زینه کوم دوی چانس ترلاسه کړي. نو هغه دی چې زمونږ مېرمنې بس بی برخې پاتې کېږي. نو دا صحیح ده ډېری مېرمنې دي چې ډېر زیات مبارزه کوي، خو ډېری داسې مېرمنې هم شته چې هغوی ډېر کم جرأت دي کم زړه دي، بس صرف چې په یوې اداره کې ورته وویل شو چې ته نشې کولای یا ستا اسناد مونږ ته په درد نه خوړل کېږي یا شاید ته ونه شې کولای دې برخه کې تر ډېره پورې پاتې شي، نو هماغه ده چې بس دا په کور کې کینی او بس پس د هغې نه هېڅ کار هم نه کوي.
دې ته په کتو چې تاسو دې واقعیت اشاره وکړه چې ښځو ته حتی د ښځې چې غواړي چې په عدلي قضایي ادارو کې کار وکړي دې ته فرصت نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې دعوا لري یا حقوقي مشکلات لري او دې ادارو ته مراجعه کوي څونه دې ته عدالت ورکړ شوی دی، څونه د دې خپل حقونو ته توانېدل چې خپل حق ترلاسه کړي؟
بله، نو که یو موضوع راواخلو هغه دا چې خپله اوس د خپله پلازمینې کابل نه په لرو پرتو سیمو کې مونږ تاسو ګورو چې هلته دغه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې زیاتې دي. څه سبب شوي دي او څه شاید داسې وي چې ډېری یعنې مونږ تاسو هم شاید بې خبره تر اوسه پاتې اوسو، او داسې پیښې شته دي چې که چیرې یو مېرمن ورسره مخ کېږي نو هغه وایي چې دا خو ډېره اوږده پروسه ده، ځکه څرندوالۍ ته هره ورځ لاړه شم که زه هره ورځ محکمې ته لاړه شم نو فکر نه کوم چې زه هغه هلته بریالۍ شم، ځکه چې دا کاغذ پرانی دی بس پروسه اوږده پروسه ده او ښځې نشي کولای چې هر ورځ په یوازې ځان باندې له کور نه راوځي، او که د کور هم راوځي نو هلته په کور کې هم ډېر مشکلات ورته پیښیږي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې مثال اول هغوی زړه وکړي چې د کور راوځي، بیا چې د کور نه هغوی راوځي نو هلته چې راځي په خاص توګه په خپل لرو پرتو سیمو کې مونږ اول تاسو ګورو چې هلته د قضا برخه کې هیڅ هم نه دي شوي، یا هم دولت هلته اصلا حاکمیت نه لري، او بیا که چېرته حاکمیت هم هلته پیدا کړي نو تر ډیره پورې کمیشن کاران دي چې هغوی د پیسو بدل کې دی او چا کار کوي دی او چا پیښې هم دی او چا قضیې ته رسیدګي هم تعقیب لاندې نیسي. نو که هغې مېرمنې سره پیسې ونه اوسي هغه وسته ونه لري نو همغه ده چې هغه بس پاتې شوله، نو همغه ده چې تر ډیره پورې که ښځه د څومره ستونزو سره مخ کېږي د څومره مشکلاتو سره مخ کېږي اول هغه وایي چې زه لاړم شم بې فایده ده، ځکه زما کار ته په بېغوره ډول باندې هلته کتل کېږي، یعنې سم نظر پرې نه اچوي، هم زما پیښه سمه د تعقیب لاندې نه نیول کېږي کیږي، نو هیڅ به ضرورت نه وي چې زه هلته لاړه شم، خپل وخت ضایع کړم. نو هلته هم د سم عدالت نه کار نه اخیستل کیږي. تر ټولو لوی اصلي لامل چې د همدغه تاوتریخوالي هغه دا دی چې کله چې مرتکبین عاملین ونیول شي، نو ډیر زر بیرته خوسی کیږي، یا هم په واسطه باندې، یا هم د پیسو په زور باندې، یا هم هغوی دغه جرم، یا هم دغه کم کړنه چې ده کړې ده، نو دغه کم څه چې ده ترسره کړي دي، دغه دوی ډېر په عادي نظر باندې نیسي. نو همغه ده چې دوی زر خوشي کړي، نو همغه ده چې زمينه ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته برابرېږي.
بلې، د دې ستونزې د حل لپاره یو لار هم د مدافع وکیل نیول دي. په افغانستان کې څونه په کابل کې به شاید د مدافع وکیل ته لاسرسی ډېر وي، په ولایتو کې څونه تاسو د شاید یاست چې ښځې په دې وتوانېږي چې یو مدافع وکیل ته وکیل ولري او وکړی شي وخت په وخت دغې قضیه تر څېړنې لاندې ونیسي، یا تعقیب کې په عدلي او قضایي ادارو کې؟ ځکه په هغه ادارو کې هم لکه تاسو چې مخکې وویل چې کمیشن کاران هلته کار کوي، او د ډېرو یا د مالي تمایلات لري یا نور تمایلات لري، نو وکیل مدافع کولی شي د دې قضیه وڅېړي او د دې قضیه تعقیب کې بدسته کې؟ څونه وکیل مدافع موجود دی په ولایتو کې؟
زه فکر نه کوم چې هلته به په سمه توګه باندې وکیل د مدافع موشي کړل چې دغه قضیه تر تعقیب لاندې ونیسي. ځکه چې کله یو میرمن کچېره د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، واغه د خپل خاوند کور کې اوسي، او بیا د خاوند کور خپل خاوند باندې عریضه وکړي، نو دا هیڅ امکان نه لري چې دغه شپه به د خاوند په کور کې تیر شي، ځکه هغه ورته اجازه نه ورکوي. او کچېره هغه وغواړي چې مثال یو ماسونه زی پیدا کړي، د خپل پلار کور ته لاړ شي، د خپل ورور کور ته لاړ شي، نو تر ډیره پورې زمونږ او تاسو تر ټولو بدبختي ده چې موږ صرف هم دا یو خبره کوو چې خزه یا د کور یا د ګور ده. نو بیا خزه ته وایي چې هر څه یې، هر ستونزه یې، هر وهلي ډبولي هر څه چی بس پتی رې په کور کې، ځکه زمونږ پښتونولي ده، زمونږ شرم ده، زمونږ افغاني ټولنه ده، او دې کې شرم ده کو د کور نه وتل او خزه خپل اواز کې ریپورت کین دا لوی شرم او ار ګڼل کیږي. نو همدغه ده چې اول خودی اصلا دولت ته مخنه کوي، دوی درنه کوي چې سرندوالۍ ته یا محکمې ته تاریخ وکړي، دوی خپل قضیه وړاندې کوي. نو همغه ده چې په خلو دی پاتې کیږي، او په خپل ولسوالۍ کې څنګه چې مخکې هم موږ تاسو په خبرې وکړل چې بیا هم حالت ما کمیشن کاران دي، او تر ډیره پورې دوی یو کله چې یو قضیه یو پیښه ورسیږي، نو دوی ډیر په عادي ډول چې کله وسړي بیا ورته وایي چې یا بابي زګنی وي، هم قومي مشران ته قضیه ور تسلیمي ورته وایي چې تاسو خپلو کې حل کړئ، دا قضیه ډیره عادي قضیه ده، او دا دومره نه ده چې مثال موږ تاسو په کار وکړو، تاسو خپلو مینس کې حل کړئ. او مغه دی چې مشران هم د خزي په غیاب کې بس فیصله کوي چې هر ډول فیصله وکړله. نو په ولا خپل په پلازمینه کې ته مشکل دی، بیا په لور پرتو سیمه کې خو زه فکر نه کوم چې هلته داسې یو څه وشي، یا هم وکیل مدافع وسی، هم دغه قضیه وسیړي.
تاسو کورنۍ د کورنۍ د مشکلاتو یا هغه میرمن ته اجازه ورکول وخدل، دا د څنګه سلام علي، آیا کورنۍ آگاهی نه لري، یا هغه آگاهی نه ورکړ شوی کورنۍ ته په دې برخه کې چې تر څو ښځې وکړ شي خپل حقونو ته ورسي، یا دغه سنت او فرهنګ چې ماتاس په دوده دستوري چې ماتاس په کلیو باندې کې دی، دغه آگاهی ته حالت بایست دی نه شوی چې دغه فهم رامنځته شي، یا د درک رامنځته شي، هر څوک د دې حق لري چې محاکمه ته مراجعه وکړي، وکیل مدافع ولري، او خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
بله، یو مسله ده چې کلتوري محدودیت ته چې تر ډیره پورې زمنګ کورنۍ زمنګ نارینه د تدریج ډیر زیات پابند دي، او ته بس په ډیر لوړ نظر باندې ګورې دی، چې د هر څه نمویمه چې د هم دغه کلتوري محدودیت ته چې وخزانه شي کولای چې مثال طلاق واخلي، او کاغه چیر طلاق هم واخلي، بیا هغه ایا د خپل لکه تیرو کوم داس شي و چې میرمن د خپل خاوند نه طلاق اخیستي، ورسره ډیر ستونز او مشکلات، نو کله چې طلاق اخیستي او د خپل پلار په کور کې خپل خاوند وژلې و، دا غي تر څنګ مثال دا ک داس یو څو کې چې د کور اوزي، نو بیا ټول خلک ورپسې باد وای چې تاس څومره، یعنی داس یو حساب کې نظر خبرې دي زمونږ تاسو نګه چې هغه خزه تابل کیږي. نو هغه د چې خزه د کور نه کله وزونه، بیا پلاری اجازه نه ورته ورکي، ورورم بیا خپل کور ته نه پریدي، وایته د خزه چې د خاوند کور وته لی تا هر څه باید منلی و. نو تر ټولو پورې لوی لامل یو دادې د استونز چې بے سوادي زمونږ استاد په ټول نه کې ډیره زیاته ده، یعنی خلک په دې باندې نه پویږي چې څه خدي څه سم نه دي. او بل دا چې زمونږ او تاسو خلک هم دغه د بے سوادۍ، یا هم د بے تعلیمۍ د وجې نه، د قانون نه، د اسلامي قوانین نه هم دوی نه خبره پاتې دي چې ښځې ته خپل اسلام څومره حق ورکړی، دغې تر څنګ خپل اساسي قانون په څو مادو کې یادول شوي دي چې لکه څنګه چې نارینه په ټولنه باندې حاکمیت لري، څنګه چې نارینه حق لري هره برخه کې، ښځه هم همداسې د دې حقوق نه برخمنه ده، او هیڅ نرو ښځه په یو بل باندې برتریت نه لري. نو دغه دی چې زمونږ ډېری کورنۍ دي، حتی په خپله پلازمینه کې موږ او تاسو ګورو اوس هم زمنګ خزینه هم غسی نه خبره دی. اصلا دوی پرته د پخلی نه یا هم پرته د کور د کار نور په هیڅ سم نه پویږي. یعنی دا دولت د نوم اخیستل یا مثال سرندولې د ډیر زیات لوی شرم ګڼل کیږي. چیرې وخزه یو ځل خپل خپل د کور نه واخلي او داس یو ځتا مراجعه وکي هم لاړ شي، بس د هغه په نوم او د هغه په عزت په هر باندې تور لګول کیږي. هغه ته دا ویل کیږي چې نه ته سم خزانه یې، که ته سم خزه ته خپل خاون په کور کې گزاره کړې و. نو تر ټولو لوی لامل دی تاوتریخوالی دی، هر څه یو بې سوادي ده او د هغه تر څنګ یو کلتوري محدودیت ده چې دې برخه کې زمونږ علما هم شته. نورم خیر په دې به وروسته به خبري وکړي.
ډیره زیاته مننه. شنونده عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. برای تماس با برنامه میتونین با استفاده از شماره تلفن 0799 20 35 40 و شماره 0782 27 55 تماس بگیرین و سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. مهمان میشنویم که شنونده ما از کجا تماس گرفتن و پرسشان چیست. بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شای جوړه بخیر.
ډیر زیاته مننه. نوم څه دی او کوم ځین څه خماړی کني ولې؟
نوم عبد السلام د زابل ولایت.
اه مهرباني وکي.
دا پوسیز دی، دا جنگ پروز دی، دا خاطر تکان کوي. دغه مې په دغه پښتنه و
پښتنه م د خبرونې د پروګرام پاړه مطرح کړي. زمونږ د اوریدونکو د کوم جګړې په اړه فکر کوم چې خبرې کولې. بلخ اوریدونکو لرو؟ بلې، مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. السلام. مهرباني وکړئ من رور پښتنه مطرح کړئ له میلمنې څخه. هلو، زما غږ اورئ؟ بلې، فکر کوم د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. بلے بل اڑی کام لرو. بلے سلام.
وعلیکم السلام. سلامنا تاسو ته تاسو ملته دا ډیره ډیره هم کران او دې کې ته وایي چې دغه لکه څه
کوي. او وعلیکم السلام. نو مڅ دې کوم ځخ ماړی کني ولي؟
مننه تاسو همکار نرمرجان زیرک د خوښ رات نر سره تماس کیم.
زیرک صاحب مهرباني وکي.
قربان شم من ډېر څه موضوع ته مننه مشوره کړې ده. لکه څنګه چې موږ ګورو شکست سکوت په خپل پروګرام کې واقعا د خزو په ستونزو مشکلاتو نه غږیږو. خو لومړی کړه شم نن موضوع به تاسو بل وي، خو دا راځم دغه د خزو په ستونزو نه غږیږو، ځکه چې لکه مخکې خو چې د وکړه چې فرض کا یو خزو د ټکلا په کار کې د نه بریل کیږي یا مبارزه نه کوي، نه دي په کول کې نه فرض کوي دې ته خلک چې په پرځ به کې کار کوم. خو یا غاکار کې پاتې شې نن غړي کور ته راشي، دې ته غاکار نه شي تر سره کولای چې پر د سبا ته ورشي. نو دا غوښتنې دي د غالمینو نه دي چې موږ په ټولنه کې ډېرې نو ګل راشته مری که چېرته موږ په ادارو کې خاص ته ان فرصت ورنکو، نو دا غواړي ادارو کې موږ اته ونه لرو امکان ولج موږ دې ستون مشکلات سره مخ شو. نو دا غوښتنې ستون دا مشکلات شاته پرېږدي، نو خاطر کې چې موږ نور ستون مشکلات سره هم عمر کېږو. ولی که په موږ په ډېرې ادارو کې خورځي دریتا حتا کې نو دې نمبر خو دې ستوند ډېر مشکلات سره ده. کله چې دې دریتا ورځي په خدمت مو ستوند مشکلات ورته دي چې حتا کنه شي کې چې واسنه په
بلې ستاسو په خپل ولایت کې څونه زمينه مساعده د خزو د کار لپاره او څونه دې ته کار شوی چې واقعا خزي خپل حقونو ته لاسرسي پیدا کړي او هغه عدالت تامین شي په ټولنه کې؟
درته وایم ځکه په خوښ کې درته وایم په خوښ کې خوښ کې الحمدلله د دې اسيام چې دې ستنې مشکلات تر خلکې یې نه مختکی مختکی نو غدي په درو ته خپل کار نه په خغه در سره تختوي. خو نه واستو ته ما اشتا چې په درو کې به خپل نشتم او په ځینې درو کې ته نه بيبل ملکي چې وا مرمنه شي کولای چې په دناته دا دې درې ته ورشل ته په درو کې په
خپل کار کې ډیر زیات مننه تاسو نه ژوند دیو سید من نه داړي کینم. بله بله، یک تماس دیگه هم داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام.
بله سلام علیکم.
بله مهربانی وکي.
علیف جان ارمان نیم د خوست ولایت نه.
مهربانی وکي ارمان صاحب، پښتنه مطرح کړئ ملمه څخه. الو، اوریز ما غږ؟ بلې دوی غږ نه راځي خبرونه ته دوام ورکو. د ښځو د حضور په اړه زمونږ ورور زیرک د خوست ولایت څخه پوښتنه وکړه، ویل چې په ولایتو کې دا ستونزه ډېره جدي ده چې ښځې په اداراتو کې کار کولو ته البته زړه نه کوي، او د اساسو خبرې ته یې اشاره وکړه چې د زړه نه کوي خپل حق لپاره مبارزه وکړي. نو آیا د زمينه څونه مسایده ده؟ ما تاسو کو ګورو حتی فضا د کار لپاره ډېره زیاته تنګه ده په ولایتو کې، په کابل کې به څه زمينه مسایده خو په ولایتو کې دغه زمينه آیا د دې لپاره فرصت چې د خپل د حق لپاره مبارزه وکي، او څونه غواخ دي ته متوجي دي واقعا د خزو ته په ولاتو کې؟
بلې، لکه خپل پلازمینه کابل کې خو برحال ز خپل کار کوم، نو ما ته لکه تر ډیره پورې چې زګور منه خوشحالي زیاده ده چې اوس موږ د میرمنو حضور هم شتون په اداراتو کې لږ زیات شوی دی، په خاص توګه سرنوالې برخه کې موږ ګروپ محکمو کې موږ خیر کې باغه پورته پوزیشنو کې نه کې خو په ټیټو پوزیشنو کې بیا هم تر یو اندازې پورې موږ او تاسو ګورو چې د دوی شتون زیات شوی دی. او په ولایتو کې یو دلیل خو نام نه کېدل چې د نام نه د وژنه هم ډېرې میرمنې نشي کولای، ځرن دې ته نشي کولای کنه دوی وظیفې ته لاړ شي، نو هفته بعد یې هم میاش ورز ته شاید دوی ته ګواخ پېښ شي، هم خدای مکړه دوی سره یو بل د څه وشي چې دوی بس دویم ځل باندې رخ نه کې چې دوی خپل کار ته لاړ شي، هم خپل کار ته د باور ورکړي. خو بیا هم تر ډېره پورې په کار دادې چې یو خود دوی د امن برخه کې یا هم دوی د امنیت برخه کې دولت په دې برخه کې نه پوره کار وکړي، بل دوی ته فرصت چانس ډېر زیات برابر کړي. هم دغه دی چې نور میرمنې هم دوی ته هڅه ورکړي چې یو خو تعلیم کو دا غیر څنګه د ته یعنی تشویقي چې شاید کنن ز تعلیم نه خلاص شم سبا ته شاید ماته هم داسې فرصت برابر شي، بلکې کوم خزه تو تاریخ والی سره مخ کیږي نو چې په اداره کې د خزو د حضور یعنی زیات وي، هم د غوي مغال تشتون زیات وي، نو مغه د چا هم زړه کولای شي، بل میرمن د میرمن په درد باندې پویدلای شي. نو کیدای شي چې د تو تاریخ والی په کې هم غوي د خزو قضیه ته په بهتر ډول باندې یعنی رسیدګي وکي، هم د غوي قضیه وڅړي، هم د غوي په تر تعقیب لاندې ونیسي. نو خپل په ولایتو کې د دولت کار دی چې باید دې برخه کې چانسونه فرصتونه ډیر برابر کړي، دا غینه هر څه تر مخه باید دوی د امنیت برخه کې ډیر زیات کار ورته وکړي، ځکه چې یو میرمن د امنیت نه برخه منو نو سي امن خپل ونه شي د درلودلای نو هغه محفوظه ونه وسی مسونه ونه وسی، نو به څنګه وشي کړي چې مثال هغه لاړ شي په دولتي اداره کې کار وکړي؟ ځکه نن سبا موږ تاسو ګورو چې حتی زمونږ کارینال ته کار وکړي په دولتي ادارو کې نو غوي د مستون سره مخ کېږي، نو په پاتې به یو خزینه ده. شاید تاسو دا هم لیدلې وی، هم تاسو اوریدلې وی، بهتره چې په کله چې د انتخابات بکیدل یا هم دوی بکله د رای وغه ټیم بره رسیدل، نو موږ تاسو بکتل چې هلته میرمنو بنو شو کول چې خپل رای استعمال کړي، ځکه چې هغه د نامنې دی وجه یا هم هغه ویل چې امنیت نشته، کدن موږ رای ورکو سبا شاید موږ باندې کوم بل سوز راشي. نو دا بس د دولت مسؤلیت دی.
اندغه په اړه غواړم اشاره وکړم، دوه مخکې ولسمشر اعلان وکړي چې هغه خزو سره ولانه قضات غواړي ولاتو کې کارو کې ډیر فیصد تشویقي معاش ورکول کېږي، البته اضافه. نو تاسو فکر کوئ چې د میرمنو مشکل مالی دی که په البته امنیتي برخه کې ستونزې لري چې هغه فزیکی امنیت او کاری امنیت دی؟
شاید دواړه برخې وسی، یو خدای چې مالیات هم د یو میرمنې لپاره ډیر زیات ضرورت چي دی یاتمن په نظر کې نیسی، او بل دا د ټولو میرمنو لپاره یو ښه زیری دی چې خپل د ولسمشر د خوانه دا خبر لکه وشول چې دوی باندې میرمنو لپاره تشویقي بڼه باندې بس ماشت دوی ډیر فیصد زیاتوي، نو دا دوی هڅول کېږي په دې برخه کې. او بل تر مالیاتونه هم ډیر زیات مهم دوی امنیت دی، ځکه چې امنیت یو چیرته ونه وسی نو الته کار کول که څومره د غي زیغه ایدوم زیاتو وسی دی غي یغه ماشم زیات اوسې خو چیرته چې د انسان امنیت ونه اوسې، زه فکر نه کوم چې هغه کس سره تلخ کې ول تخپل کار ته دوام ورکړي.
د تزیر لمړی برخه طالب طرف چې هغه د پولیسو د برخه د چکل جرم کشف کیږي او یا داوا کیږي، د پولیسو برخه کې څونه کار شوی؟ د پولیسو په ظرفیت برخه کې چې دا حقوقي ظرفیت یا غا ظرفیت رامنځته شي تر څو د دې وکړي چې هغه یو حقوقي قضیه لمړی پړاو ته چې کشف او د مجرم نیول دي دې ته کار وشي. د خزو حضور په پولیسو په لیکو کې هم ډیر کم دی،
بالکل
ملي دل کې زکات د نه لپاره د جرم په لمړی برخه کې ډیر سم رسیدګي ورته نه کیږي، او میرمن دینه نه هلي کیږي چې عدلی او قضایی ادارو ته ورسته مراجعه کوي، ځکه هغه اثرات د جرم یا غا د داوا لمنځزي. د خصو په برخه کې څونه کار شوی دی چې د پولیسو په لیکو کې د ځای په ځای شي، او خصوصا هغه برخه کې د جرمي برخو ترستګي کی؟
بله، لکه څنګه چې څوونه مخ کې هم لمړی میرمن هم په دې باندې خبرې وکړه، د هغه تر څنګ خپل ولسمشر هم په دې باندې خبرې وکړه چې د خصو حضور به د پولیسو په لیکو کې هم په نظامی برخه کې ډیری کی، او څومره چې ډیری کې هغه برخه کې هم هغه د امنیت هم بهتره کیږي. بل موږ تاسو ګورو چې چیرته خزینه پولیسي دلته زیاتی وسینو زمنګ یو مرمن هم کولای شي چې مثال خپل استونز خپل مشکل دغه سره شریک کړي، او بل مرمن یو خدای چې ډیر زیات صادقه دي، نو کچری مثال غوې د کوم مجرم سره یا هم د کوم هغه عاملین د دغه پیښو سره کچری دوی مخکې نو غوې دوی ډیر زر نسی بس او د قانون منګولو ته سپاري. خو زمنګ نارینه یعنی په دې باندې تاسو مخه پکې کې، خو زمنګ اکثر نارینه ورونه دي، زمنګ اکثر پولیس دي چې دوی کله چې یو مجرم نسی هم کوم معاملین دغه یا مرتکبین دغه پیښو نسی نو ډیر زر یا د پیسو بدل کې، یا هم مثال دی یو بل اړیکه بدل کې دوی ډیر زر مجرمین بیرته خوشی کوي. خو که د ښځو حضور زیات سي نو همغه دی چې یو خو به زمنګ د تاوتریخوالي برخه کې دغه پیښې یو سره کمی شي، بل بل نور برخه کې ډیر زیات ستونزې هواري شي، ځکه چې زمنګ یو مېرمن کچېرې تلاشي برخه راځي نو هلته کچېرې خزینه پولیس اوسي نو دا په ډېر ډاډه زړه باندې په ډېره خاغه باندې جرات باندې ورځي تلاشي ورکي. او کچېرته مثال د ښځو حضور کم اوسي نو همغه دی چې نارینه به راتلی نه شي چې ښځه تلاشي کوي، او ښځه به دې ته زړه نه شي کولی چې مثال هغه ځای ته مثال ورشي په جرات باندې هلته خپل کار مخې ته یوسي. نو همغه دی چې ښځینه پولیس ته هم په افغانستان کې نظامي برخه کې ډېر زیات ورته ضرورت دی، چې نه یوازې په پلازمینه کې باید په ولایتو کې هم د دوی شتون ډېر زیات شي. او زما د ټولو خویندو نوم دا هیله ده چې هغه خویندې چې نه باید په صرف په یو برخه کې دوی تعلیم وکړي، زمونږ ډېری خویندې دوی صرف په دې خزا او سرندوالۍ برخه کې حقوقو برخه کې ډېر زیات زده کړې کوي. خو په کار دی چې هر برخه کې باید مونږ زده کړې وکړو، که هغه د طب برخه کې اوسي، که هغه مثال نظامي برخه کې اوسي. خو دا هم د خوشبختۍ ځای ده چې زمونږ اوس ډېری داسې مېرمنې او داسې خویندې شته چې دوی حتی تر دکتورا پورې، تر ماسټرۍ پورې، یعنې تر دې کچې پورې دوی حتی په نظامي برخه کې زده کړې کوي. دا مونږ او تاسو دپاره یعنی یو ښه خبر دی چې دوی زده کړې کوي، او بالاخره د زده کړو نه وروسته دولت نه غوښتنه هم داره چې دوی ته هم چانس ورکړي، هم فرصت د کار ورته برابر کړي.
رب شو د صحرایي محاکمو برخې ته تر ډېره ماتاس د شاید سپار کال کې په افغانستان کې په هغه چې رسنۍ تر اوسه شپږو قضیې صحرایي محکمې کې، په دې صحرایي محکمو کې تر ډېره البته د قضیې خستم راګرځي چې قضیې ملته په حکم صادریږي او حکم بیا اجرا کیږي. د دې محاکمو جریان څنګه دی؟ څونه په دې برخه کې آیا عدالت تامین دي شي په داسې محاکمو کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې هغوی لکه مونږ کچېرې مونږ نظام ولرو، کچېرې مونږ دولت ولرو، نو ضرورت به نه وي صحرایي محکمې ته. مونږ تاسې درې محکمې لرو، نو کولای شو چې مونږ خپله قضیه هغه اصل په هغه متواتره ډول باندې، نو کولای شو چې مثال سلسله په سلسله باندې خپلې قضیو ته رسیدنه وکړو، یا هم تعقیب لاندې ونیسو. نو په کار به نه وي چې مثال مونږ او تاسې صحرایي محکمو ته مخه وکړو. خو بیا هم دا هغه خلک دي چې مثال یعنی پوه نه لري، علم نه لري، یا هم بیا هم په هغه کلتوري محدودیت کې دوی ژوند کوي، بیا هم د دولت نه ډیر زیات لري، د نظام نه ډیر زیات لري، کوشش کوي چې په خپل مینس کې لکه قومي مشران چې دي زمونږ یو پکې بس برابري کې چې یا دغسې یو محکمه دایره کې بس یو کس سزا پکې ورکړي. خو دا زه فکر کوم چې ډیر یو غلط کار دی، دا ناسم کار دی. دا هغه کار دی چې مثال که څوک نه پوه اوسي، که څوک علم ونه لري، معلومات ونه لري د اساسي قانون څخه، نو شاید داسې یو کار وکړي.
علت څه دی چې خلک هلته مراجعه کوي؟
نو تر ډیره پورې یو خدا چې زمونږ د خلک نه فهمه دي، نه پوهیږي، د هغوی بې سوادي ده. کچېرې هغوی پوه شي، کولای شي خپل نظام، دولت، دا هر څه زمونږ تاسو دپاره دي، زمونږ د مشکل د حل دپاره دي دا اورګانونه. خو بیا هم زمونږ خلک نه پوهیږي، نو بیا هم ځي قومي مشران ته، قومي مشران په خپل منځ کې داسې صحرایي محکمه رامنځته کوي. نو هماغه ده چې یو مجرم ته یا هم عامل د یو پیښې ته په دغه ډول باندې سزا ورکوي، چې دا ډېر یو ناسم کار دی. نو ناپوهي ده، همدغه بې سوادي، همدغه هر څه دي دلایل کېدلی شي. تر ډیره پورې فخر هم شاید فخر په دې کې شاید رول ولري، ځکه چې که نظامي برخه ته مونږ مراجعه کوو، یو عریضه چې یو هر څه ته کوي، مثال 500 افغانۍ، 1000 افغانۍ ته نه پیسې لګي. خو ساري محکمو کې دا هر څه نشته دي، صرف قومي مشران ته ورتګ دی، هغوی بس فیصله کوي، بس یو کس سزا ورکوي.
خو دا د مالی مسله تاسو خو دا خودلته که عدالت نه تامینېږي، بیا دغه مسولیت به تنه وي د قومي مشران ته، هغه کسان چې دا محکمه جوړ کړی ده، ځکه دا محکمه د ساري محکمې زما تاسو په قانون کې ځای نه لري، او په شریعت کې هم محاکم تعریف شوی دي چې محاکم کوم پړاوونه باید ترسره کړي، ځکه تر ډیره چې په متاسد ساري محکمو شاهد یاستو، په هغې محاکمو کې مستقیم حکم صادریږي، په چا باندې حبس حبس حکم نه کیږي او د زندان حکم نه کیږي، ځکه هلته زندان نشته، حبس نشته. نو داسې ځای کې حکم که داسې مستقیم صادریږي، او یا مثلا یو څوک مالی مجازات کیږي، یا هم مثلا هغې ته یو ډول حکم صادریږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو دا بیا مسؤلیت چاته ورګرځي؟ قومي مشران ته نه
ورګرزی.
بالکل چاغوی ته د مسولیت ورګرزی خصوص نشته د پښتنې د پاره چاغوی نه پښتنه وکي چې دولت مثال په دوی حاکمیت ولري حاکم اوسی ته زمونږ ورګانونه اوسی فکر نکوم چې دا سیاست تر سره شي خصوص نشي دوی د پښتنې د پاره دوی تم په زمينه برابر ده چې سيزړه غوړي بسو مغسی دوی کوي
زمونږ مسولیت د دولت څه دی او د ولسونو څه دی په برخه کې
څه بله تر هر څه مهمه یو خود زمونږ د نور مشرانو د دغه تاسو کې وایو چې زمونږ د علماو برخه کې کم علماي کرام چې دوی کول شي مثال په د جمعې پورس باندې کله چې دوی د جمعې ورس کې غینو به تر درجه پم دی موضوع باندې ډيري خبرې وکړي ځکه دوی داسې موضوع په کې اخلي چې اسنه غي ته دومره ضرورت نه لیدل کېږي دولت ته پکار ده چې د برخه کې پوره پلټنه وکړي دوی نه پښتنه باید وشي هلته باید دوی ورګانونه باید الته حاکمیت ولري نو هم دا غدي چې د غستونز لمن ورستر بل شاید بیره ټول شي او کچره د هر سمته بي غوره پات شي نو مغه د چستونز ورستر بل زیاتېږي
د مخ کې تاسو اشاره وکړه چې په حقوقي برخه کې مېرمنې ډېری علاقه لري په حقوقي او جزا او شریعت برخه کې ځدی کار وکړي څه فکر کوي دا احساس ول رمې شوي آیا خزې ځان ډېر اسی پذیره بولی
نو هم زمينه هم دغه سره برابر ده خو ته بالکل په هیات کې ستونزې نه خو علي زیات دي نو کله چې مېرمن د بلې مېرمنې حال ګوري نو وایي چې کاش د پداس یو مسوقي باندې و مې هم پداس یو ورګان کې ما کار کول چې هداخل دغه مېرمنې وخت کې ما پاکول شو هې دي ستونزې ما د حل لپاره پیدا کول شو نو خبره هم ده نو هم دغه دی چې مېرمنې هم زیات ځخه کوي چې بل اخره قضا او سرندوالي برخه کې زده کړې وکړي او دغه برخه کې دوی ته د کار یا هم فرصت برابر شي
ډیر زیاته مننه تاسو نه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د شکست سکوت نور بس خبرونه تر بلې اونۍ او بلې خبرونه خدای پامن.